ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
رانوک دمنوریدون کو ستلی مشن د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو ماخه منې او ساته خبري خبرونه ده نن ګل وزه د کال 2015 د مارچ د میاشتې نه منېټ ده وښو د پاکستان کې د ماسخوتن ات افغانستان کې دیونی مې او دلتا په واشنگټن ڈی سی کې دی د سحر یو ولز بجې کده منوریدون کو د ډیو ریډیو د او ساته خبري خبرونه کې درته زیرم شهزاد
او زه وکیل خان
لومبه تاسو ته هر کله وایو په زغه تاسو په امرا ګرځو د نن ورځې تازه مهم خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې عدالت د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مذهبي تونلاري ممتاز قادری ته د مرګ سزا په ځای ساتلې نو موړی ته سزا د ترهاګرې نه بلکې د قتل په جرم ورکړې شوې
ایک فرد کے لیے دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے
دوی وی چیولی صرف ممتاز قادری دا پارا دا ترخہ گرے سزا ختم شوی دا او نور خلاف دا مقدمے روانی دی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې دننه ترخه کرے پرځل په حکومتي ګامونو باندې زیاتیدونکو شکونو ته په جواب کې ویل چې پلان شوی ګامونه به عملی کوي
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائے عمل طے کر چکی ہے
او د شام د انسانی حقوقو د پارا کار کوونکی وای د هیواد په شمال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د تیلو په یو پاکولو په یو کارخانه هوایی بمباری کې د داعش وسلوالو په شمول دیرش کسان وجلی شوی
کدام نردون کو سٹے کی تاسو وردل اس بات وړاندې کو د سټکو د سریو شمیر نور مهم خبرونو تفصيلات شروع به کی زمغا همکار وکیل خان
د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پرواز د پنجاب وجلی شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته د مرګ سزا اپیل خارج کړي او د دفعه 302 یا 302 لاندې د هغه د پانسه سزا برقرار ساتلې د اسلام آباد های کورټ په دوه کسیز ججانو باندې مشتمل بنچ د ممتاز قادری په اپیل باندې په 11 فروری فیصله محفوظ کړي و او نن یې د هغه اپیل خارج کړو د نن فیصله ای اورولو په محل د اسلام آباد های کورټ نه غیر چاپیره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی او راپور نوای عدالت د قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلو سره د هغه پر ضد لګول شوی د ترهاګرۍ سیکشن وما دفاع ختم کړي د قادری وکیلان وایي چې د های کورټ فیصله به په استرې محکمه کې چیلنج کوي یاد وی چې ممتاز قادری د کال 2011 د جنوري په سلورمه نیټه د اسلام آباد په یو مارکیټ کې سلمان تاثیر باندې ډزو سره وجلو قادری د سلمان تاثیر په سرکاري ساتونکو کې وو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ور طرح غره په شمول یو شمیر چیلنجونو نه هیواد وستو لپاره به په شریکه کار کوي د پنجاب د ملتان نړیوال ایئرپورټ یو نوې ټرمینل د پرانستې دستوري ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي طرح غره پر ضد جوړ شوی تګلارا به عملی کوي نوموړي ویلي سیاسي اپوزي مشرانو د طرح غره مخ نیولو لپاره په اتفاق سره یو تګلارا جوړه کړې ده ښاغلی شریف دا هم ویل چې هر چیلنج مقابله به کوي وزیر اعظم دا خبره په داسې حال کې کړي چې په پاکستانی میډیا کې پرون داسې رپورټونه هم ښکاره شوي چې حکومت د مذهبي ګوندونو د فشار لاندې د قومي اکشن پلان نه ځینې برخې لري کړې دي
او پاکستان وای چې په کامیابی سره د هغه بالستیک میزایل ازموینه کړې کوم میزایل چې 2255 کیلومتر پورې د نیوکلیایي او پوزي جنگي وسلې وړلو توان لري پوزي چارواکي وایي چې لومړی ځل دی چې تر دې حده پورې د یو میزایل ازموینه کړې او خو د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر دورانی دفتر څخه یو بیان کې ویلی شوی چې د ترهاګرۍ مخنیوي لپاره په صوبه کې درې نور زونز یا مرکزونه جوړ کړي د بیان تر مخه په دغه درې زونز کې لومړی با په هزاره ډیویژن او ملکند ایجنسی کې وی او دویم با په پیښور او دریم د سویلي ضلعو لپاره دی په بیان کې دا هم ویلی شوی دی چې دغه مرکزونو کار با په صوبه کې د یو شمېر جرمونو تر څنګ د ترهاګرۍ مخه نیول وي بلخوا هم د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا مطبوعات جاری کړی شوی یو خبر پانا کې دا هم ویل شوی چې د تیر کال دسمبر په 14 منټې راپدې خوې سلونیم سو کسان نیولې چې پکې زیاتره تعلق د تر غیر قانون ګرځول شو او ډلو سره ده
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وای په بونیر سیمه کې دوه خزې د اتوار پورز د غیرت په نوم وجل شوې دي. چارواکي وای دغه پیخه د چغړزی په علاقې کې رامخته شوې ده. پولیسو تر مخه دوه جنې کې د خپل د تر زوی لوجه په ډزو مړې کړې شوې دي. د غیرت په نوم د وجنې د پیخه د خزو د حقونو په نړیواله ورځ رامخته شوې ده. په دې موضوع لږ شان تفصیل وړاندې کړي زموږ خبريال ریاض حسین.
په دې باب تفصیلی راپور د خبرونې برخه ده. ډیوه ریډیو سره اوسې خو اوس هم پام راګرځو د پښتو د ژبې او د غزل لوی شاعر شمس القمر اندیش د اتوار پر ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله د یو اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د نوموړي جنازه هم نن سرته رسیدلې چې تفصیل به تاسو د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین نه اورئ.
شمس القمر اندیش د تیرو پینځل لسو کالو راهسې د زړه په ناروغۍ کې اخته و. دوی تیر ورځ د شپې په وخت په مرکزي ښار پیښور کې په یو شخصي هسپتال کې سا ورکړې وه. د خدای بخلي عمر یو اتیا کاله و. شمس القمر اندیش د خپل لوړ فکر او پن له امله په ټوله پښتنه نړۍ کې او د ادب په میدان کې یو جوړ مقام لرلو. څېړنې وایي چې خدای بخلي اندیش په خپله شاعرۍ په خصوصي توګه د غزل په اسلوب کې بدلون راوستی و. د هغوی نږدې ملګري او نوموړی شاعر ډاکټر محمد اسرار ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال د هغوی د غزل او د پښتو ژبې سره د بې کچه مینې په حواله د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
سرداسي سړی زمونږ د لاړو چې هغه یوازې نه شاعر، شاعري خو ډېر دي، په زرګونو شاعران شته، خو هغه یو نظریاتي او متحرک شاعر لکه د خپلې نظریې سره د هغه کلک تړون. دغه نظریه څه وه؟ دغه نظریه د پښتنو خوشحالي او پښتو ژبې ته خپل حق ورکول.
شمس القمر اندیش په کال 1924 کې په مردان ضلعه مایارو کلی کې د عمر خان کرا زیږیدل و. خپل لومړی زده کړې د مقامی سکول نه کړې و، خو وروسته د 14 جمعات امتحان یې د پنجاب پوهنتون نه پاس کړې و. د شاعرۍ او لیک سره سره شمس القمر په سیاست کې هم برخه اخستله او د باچا خان په سپایانو کې د هغوی نوم راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په شام کې د انساني حقوقو د پاره کارکونکو وایي چې د شام په شمال کې د امریکا په مشرۍ اتحادیانو لخوا د تیلو پاکولو په یو کارخانه یا ریفاینری باندې هوایی بمباری کې 13 کسان وژل شوي. برتانیا کې موجود د بشري حقوقو لپاره اداره وایي چې داعش ډلې به دغه ریفاینری چلوله او په وژل شوو کسانو کې د داعش توندلاري او د ریفاینری کارکونکو شامل دي. تفصیل د بختور شانه په دې راپور کې ورو.
عراق کې د اسلامي ریاست یا داعش تونلارو د مذهب په اساس په منظمه ډول په ملک کې د لرغونو آثار یا آثار قدیمه په تباه کولو لاس پورې کړی دی او تیر هفته په موسل خار کې په یو عجایبګر کې د اشوري زمانې په زرګونو کاله زړې مجسمې او نایابه نوادرات تس نس کړي دي او د هغې وروسته یې د موسل نه 13 میله په جنوب کې د نمرود خار یا مدینه نمرود د پیړو زاړه بوتان او مجسمې په بولډوزرو چقولي چې په زد یې د ګرد نړۍ د آثار قدیمه ماهرینو او هم مذهبي پوهانو سخت غبرګون ښودلی دی او د مذهب او سیاست په بانو یې د آثار قدیمه ړنګول د یو پوره تهذیب ختمول بللی دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي هغه په عراق کې د کلتوري آثارو او د شمالي عراق په الخزر خار کې د یونیسکو د نړیوالې ورثې او پخوانو باقیاتو په تباه کولو سخت په قهر دی. نوموړي په نړیواله ټولنه غږ کړی د لرغونو آثار یا آثار قدیمه د قاچاق کولو او د دغو حملو په مخنیوي کې د مرسته وکړي. د امریکې په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو لخوا په تکریت خار د تیرې اونۍ راهسې فضايي بمباري نه ده شوې، چرته چې د اسلامي ریاست یا داعش د ولقې نه د تکریت خار د آزادولو دپاره د عراقي فوز او شیعه ملیشې لخوا ځمکني عملیات روان دي. د راپورونو تر مخه په دغو ځمکنو عملیاتو کې د ایران په مرسته په زرګونو عسکر هم برخه اخلي.
د امریکا صدر بارک اوباما وایي د امریکا او ایران سفارتکارانو ترمنځ د تهران نیوکلیایي پروګرام په اړه اختلاف کم شوی دی، خو ویلي کېږي هغه مذاکراتو ختمولو لپاره تیار دي چې چېرې دوی د منلو وړ تړون ته ونه رسېدل. صدر بارک اوباما دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د سه قسمه تړون تر مخه به غربي انسپکټرانو ته د اجازه ورکړې کېږي چې د خبرې پخلی وکړي شي چې تهران په نیوکلیایي وسله جوړولو کارخونه کوي.
او د سویلی کوریا صدر پارک وین هی نن د ګل پروز د امریکا سفیر مارک لیپر سره تپوس لپاره اسپیټال ته ورغلی. هغه لیپر تیره اونۍ د یو تن لخوا په چاکو باندې په مخ وخلې شوی. دغه پیښه د تیر زیارت پروز په داسې حال مخې ته راغلې وه چې امریکایي سفیر په سیول کې په یو لیکچر حال کې د تقریر لپاره ناست و.
ہندوستان کے دا حکومت لخوا نوی ڈیلی کے پکال 2012 کے دا یو طالب علم میں سرد جنسی زیادہ پہکلا دا بی بی سی یو دستاویزی فلم خپرول و باندے بندیز روستو ہندی ٹیلی ویژن دا اتوار پر دا خاموش احتجاج کرے دے. این ڈی ٹی وی دا اتوار پشپا دا دختر ہند یا دا ہند دا لور پنوم بانے فلم خپرو خود ددوی پزے ددے پزے یہ تر یوی گھنٹے پورے دا ڈیوے پرانا کے پسور اور سپن ٹکو کے صرف دا فلم نوم پر سکرین باندے خود دلے دے.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدن کوڑی وری ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نه خنه وګی دی وری ریډیو خبرونه تاسو اوریدل. یو شمیر مهم راپور نه مرکی دی وری ریډیو دی ساته خبری خبرونه کې لرو دی وری ریډیو سره اوسه. خو اول به تاسو په امرو ګرځو د کرکٹ نړیوال کپ لپاره چې کومه مقابله روانه دي په هغه کې نن د بنگلا دیش او انگلند یعنی انگلستان ترمنځ د دغه مقابلو دریشتم میچ په پول اے کې شوې ده. او دغه میچ یا دغه مقابله بنگلا دیش ګټلې ده. بنگلا دیش اوړمبه بیټنګ کړو او د انگلینڈ ٹیم تے 215 رنز ہدف ورکڑوں کو مقررہ 25 تورنوں کے اور وہ وکٹ ہو جائیں سرا خود دغه جواب کې انگلینڈ صرف 268 رنزونه په 8.3 ورنو کې کړی د ټولو وکټو په ځان باندې. او دغه شانتي دغه مقابله بنگلاديش ګټلې. هم د دې مقابلو په لړ کې سلور دشم میچ به سبالا یعنی په 10 مارچ باندې د هندستان او آیرلند ترمنځ وي. دا خو د لوبو لنډ غونتی حال خو سم پام راګرځو هغه راپور ته لکه څنګه چړوان دي تاسو ټکو خبرونو کې هم اوریدل چې د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پروز د پنجاب وجلې شي په خوانی گورنر سلمان تاثیر و جون کې ممتاز قادری د مرګ سزا اپیل خارج کړي او د دفعه 302 یا 302 لاندې د هغه د 500 یا د مرګ سزا برقرار ساتلې. تفصيلات سری ډی وریډیو خبريال اورنزیب خان نوې په دې راپور کې ورو.
ممتاز قادری وکیلانو دوی ته د ترخګرې مخنیوي عدالت نه ملو شوې مرګ سزا خلاف خواست جمع کړي وو او د خواست لوجې د ممتاز قادری د مرګ سزا باندې عمل هم نږدې 3 کال پورې ځنډول شوی دی. ممتاز قادری کال 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په حفاظت مامور وو او دوی گورنر اسلام آباد یو آباد ځای کې ځکه وژلې وو چې گورنر سلمان تاثیر د توهین مذهب په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه سره ملاقات کړی وو. د ممتاز قادری په خواست د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه بنچ 13 میاشتې 11 نیټې خپله فیصله محفوظه کړې وه او نن یې د پاکستان قانون 302 تر مخه د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. البته د ترخګرې دفات تر مخه یې د مرګ سزا کلدم ګرځولې ده. عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې د ترخګرې مخنیوي اکټ 9 تر مخه گورنر سلمان تاثیر قتل کې ممتاز قادری ته د مرګ سزا کلدم ده. البته د دفعه 302 کې دوی د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. قانوني ماهرین وایي چې ممتاز قادری خلاف د ترخګرې تر مخه مرګ سزا کلدم ګرځول ګټه به هم ممتاز قادری ته وي. د غشن پاکستان علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي وایي چې یو تن چې د گورنر په حفاظت مامور او بیا نه صرف سرکاري وسلې له ذریعے گورنر وژلې دي بلکې خلکو مخامخ یې وژلې دي او یره یې خوره کړې ده. نو هغه خلاف څنګه د ترخګرې سزا ختمه کیدی شي؟
کہ آخر ایک فرد کے لیے دہشت گردی کی دفعات کیوں ختم کی گئی ہیں جب ملک میں باقی تمام کیسز میں دہشت گردی کی دفعات دہشت گردوں پہ لگتی ہے تو ایک فرد کے لیے ان دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے.
دوی وی چیولی صرف ممتاز قادری دا پارا دا ترخگر سزا ختم شوی دا او نور خلاف دا مقدمه روانه دي. د دې خوښکارا مطلب هم دا دی چې په پټه څه خبره روانه ده. ممتاز قادری ته کال 2011 کې د ترخګرۍ مخنیوي او عدالت د مرګ سزا اورولې وه او کوم قاضي پرویز ریشا چې ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه وروسته هغه ته به دړکې ملاوي دي او د یری لوجې د قاضي د هیواد نه بهر تللی دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم ممتاز قادری پلاوا یوش میر خلق ہر اورن پا وقت جمع کی گی اور نن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمدہ نندارا وا دغشن ممتاز قادری وکیلانو شمیرہ نزد نویدا اور پدے کے دا اعلی عدالتوں پخوانے قاضیان ہم شامل دی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
تمن اردن کو دڈیو ریڈیو داما خمن یو ساتا خبری خبرونه ده. استاد پامرا گرزو یو بل مهم رپورٹ رخته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی اترهګره په شمول یو شمیر چیلنجونو نه هیواد وستو لپاره به په شریکه کار کوي او جاته کړه ده چې کم پلان کامی ایکشن پلان جوړ شوی دی نو هم داغه تر مخه به دغه ټول گامونه عملی کولی شي. نواز شریف نن دا خبره د پنجاب د ملتان نړیوال ایئرپورټ باندې د یو نوې ټرمینل د پرانستې د دستوري په محل میډیا سره دغه خبره کړې دي. پری ولا شابه نور تفصیل باندې کوي په دې اړه باندې
د پنجاب ایالت ملتان خار کې یو دستوري ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کړی دی چې د ترهګرو د خاتمه لپاره اعلان کړی شوی ملي تګلارې باندې عمل درآمد به یقیني جوړولی شي.
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائحہ عمل طے کر چکی ہے. قوم کا یہ اتحاد اس حوالے سے قابل تحسین ہے. اتحاد ایک جہتی کا یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے گا اور ہم ہر چیلنج سے نپٹیں گے انشاءاللہ.
دے وای چې حکومت د سیاسي او عسکري قیادت په سلا سره کامی تاګلاره جوړه کړې ده او د ترهګرو خلاف پیل کړې شوې کاروایو ته د ټول قوم اعتماد حاصل دی. وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د ترهګرۍ د خاتمې نه بغیر پاکستان پر وړاندې نشي تللی او د زیاته کړه چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته د حکومت مټې مضبوطول پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم ملي تاګلاره عملي کولو په خله په داسې محل کوي چې تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې طالبان د ترهګر برید نروستو اعلان کړی شوی دغه تګلاره په مکمل توګه عملی کېدو باندې اندېښنې راوچتیږي او سیاسي ګوندونه او مبصرین په دې اړه د حکومت کارکردګي غیر سنجیده او ناقصه ګرځوي. دغه ګوندونه او مبصرین دا دریز هم خپلوي چې که څه هم حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو خلاف فیصله کون عملیات پیل کولو دعوی کوي خو دغه یې ویشنوکاتي تګلارې درې اهم نکات یعنی دینی مدرسو کې اصلاحات او ترهګرۍ کې ککړ مدارسو خلاف اکشن اغېستو د ماتو نه ډډه کوي. دغه شان حکومت باندې دا نیوکه هم کیږي چې پاکستان کې مشته افغان کډوالو افغانستان ته واپس لیږلو او د اپریشن ضرب عذب په نتیجه کې د بې کوره شوي خلکو په ترجیحي بنیادونو بحاله چې کم اعلانات ملي تګلاره کې شوي وو هغې باندې عمل په نظر نه راځي. د حکومت لخوا جاري کړې شوي شمیرو تر مخه د نیشنل اکشن پلان د لاندې شوي کاروایو کې تر دې دمه پورې د ټول ملک څخه 20,000 شکمنه تنان گرفتار کړي شوي دي. حکومتي شمیرو تر مخه د ملي تګلارې د لاندې 2,500 تنانو خلاف د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال په تور قانوني کاروایی شروع شوه ده او حکومت ملک کې په غیر قانوني توګه میشته 15,000 افغان کډوال افغانستان ته واپس لیږلي دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیور ریډیو, اسلام آباد.
درمن اردن پر یو ریډیو خبرونه ته وګي او پام راګرځو. یو بل راپور ته د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د دسمبر په 14 د آرمی پبلک سکول د پیښه وروسته 2,500 پورې کسان نیولې دي او په دغه کې غټه شمیره د غیر قانونه ګرځول شوې ډلو سره د دغه کسانو تعلق دی. په کې غټه شمیره کې د دې سره سم د خیبر پښتونخوا چې د پولیسو کم مشر دی ناصر دورانی هغوی د دفتر څخه هم یو بیان جاری شوی. دغه دفتر کې وی دغه بیان کې ویلی شوې دي چې په صوبه کې بدرې نور زونز یا مرکزونه جوړوي د چې تر مخه به دغه بیان تر مخه په دغه کې به درې زونونو کې به یو په هزاره ډیویژن او ملکنډ ایجنسی او دغه شانتي دویم د پیښور او دریم د سویلي ضلعو لپاره وي. تفصیلات سری هم په دې باب به د ډیور ریډیو خبریال نه یو تفصیلي راپور مدثر شانه اورو.
د هر زون مشر به اس اس پی یا د اس پی عہدے افسر وی او د صوبې ګډ ګډ کې به د ترهګرو د پیسو لپاره د خلکو تختونکو کلنګ اخستونکو او هدفي وجنو کې ککړو تنانو په ضد عملیات کوي او په دې هفته چې ډیور رادیو د امنیتی چارو د یو ماهر بریګیډیر محمود شاه سره خبرې وکړې چې آیا دا فیصله به کمی مثبت نتیجې ورکړي نو غوایي
جماعت سره اپریشن نه جاری دي نو زیاد داتی اوس لغه سکوله واقع شوی دا او دې کې چې سونا دې کې کوالیفیکیشن شوی واقعي لکه دا اوس علاقه دې شوی دا غوړې دا پاره ما یو یو اسټیک باندې
یاد دیوی د پولیسو جرنیل اکتوبر کال 2013 کې د خپل عہدې تر لاسه کولو نه پس کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ جوړ کړو، ځکه چې وړاندې به دا فرضه سی آی ډی محکمې تر سره کوله او د دې تبد عملیاتو اجازه نه و. خود دې په جوړېدو نه یوازې دا محکمه اطلاعات راغونډوي، بلکې د روانکارو په ضد عملیات هم کولای شي. او یو بل د امنیتي چارو څېړونکي بریګیډیر صاد محمد خان وایي باید دی محکمه ته زیات اختیارات ورکړل شي، خو چې ذمہواری د وزیرانو حفاظت نه بلکې د ترهګرو په ضد عملیات وي.
بالکل دې سره خود متفق کې مچ کوم ترهګری دا او کاونټر ټیررزم دې نه غیدا پاره یو بل فورس پکاره ده چې دا بلاته خود یو نوې قسمه هغه دې کو ارګنایز کرائم دې او کو ترهګری دا دې دا پاره یو سپیشل فورس پکاره ده. اوس هغه سپیشل فورس چې کوم دې هغه جوړ کو دغه تربیت دغه اصلاحات او هغه لا یو اپریشن چې کوم اکاډمي ده خود مختاری دا غو تو ورکول پکار دي. او بل دا چې زموږ کې بیا دغه چې هغه خپل ځان حفاظت لپاره ولګو دا کوم چې وزیر د لپاره دوه ولګي او
بلخوا د صوبې د کورنو چارو محکمه وای د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د صوبې بیلابیلو ضلعو کې د شکمنو ورانکارو په ضد شروع کړی شوي د پلټنو عملیاتو کې تر دې وخته 450 تنان نیول شوي دي، چې پکې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو ترهګر هم شامل دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
دمنو لیدون کو ساسو پام را ګرځو یو بل رپورټ راخته د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی یو هفته وړاندې د کوېټا د تفتان های وې څخه د جیش النصر ډلې کمانډر عبدالستار ریګي نیولې دي، او په دغه اړه باندې ایران لخوا ویلې شوې دي چې په نيزو کې به ډېر زر پاکستان ته خپل یو وفد لیږي چې د پاکستان د حکومتي او حفاظتي چارواکو سره د غتن د نیولو په اړه باندې، او په دغه اړه چې څومره هم معلومات او تصدیق شوي رپورټونه را مخته شوي دي دغه معلومات را جمع کړي او په دغه اړه باندې خبرې وکړي. زموږ خبريال حمید سمسور په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایران د کورونو چارو مرستیال وزیر حسین ذوالفقاری و پارس خبری ایجانس ته ویلی دی چې تیرونی د بلوچستان مرکزی ښار کوټه ته نږدې نیول سوی کس د جیش النصر کمانډر دی. د ده په خبره چې د نوم عبدالستار ریګی دی، د دغه کومندان د ترلاسه کولو لپاره دوی به پاکستان ته یو ډله استوي. د دله خولې چې موږ په دې حق له باندې د بارنو چارو وزارت ته ویلی دی چې ضروری انتظامات ترسره کړي. دوی ورځې وړاندې د ایران د کورونو چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی پزلی اعلان وکړی چې تهران د قانوني طریقه کار لپاره د عبدالستار ریګي د ترلاسه کولو لپاره پاکستان له مشر کومک وکړي. خو دلته په کوټه کې بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارو وویل چې نیول سوی کس عبدالسلام ریګي دی. د ایران د انټرپول مشر جنرال مسعود رضوانی وویل چې د دوی د استخباراتي معلوماتو لمخه په پاکستان کې دغه نیول سوی کس عبدالستار ریګی دی. دغه نیول سوی کس په روانه اونۍ کې د کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د تپتان او د کوټ ترمنځ امنیت خوندي ساتونکو هغه مهال ونیوي. د کوټ او د تپتان ترمنځ د مسافرو په بس کې سفر کوي. ایران ادعا کوي چې پر هغه مهال باندې له ده سره د سلام ریګی شناختی کارت ورسره و. سرچینې شک کوي چې سلام ریګی د جیش العدل او د ده د اکازوی عبدالستار ریګی بیا د جیش النصر مشري کوي. د عبدالستار ریګی دوه نور ورونه عبدالملک ریګی او عبدالحمید ریګی په ایران کې د جندالله مشري کوله. عبدالحمید ریګی د پاکستان په خاوره کې د وو ملګرو سره پاکستانی چارواکو ونیوي چې بیا یې ایران ته په لاس ورکړي. ایران وو سره ته د 500 سزا ورکړله. بیا نه د پاسه 2000 کال کې د جندالله مشر عبدالملک ریګی له عرب هیواد څخه افغانستان ته روان وو چې ایرانی چارواکو د ده جاز په زور باندې راکښته کړي و د ته هم د ستیزنځي سزا ورکړله. جندالله په ایران کې د یو شمیر خونړیزو پیښو مسولیت په سر اخستی وو، خو اوس په تیرو دوو کلو کې بیا جیش العدل د ایران په سیستان بلوچستان کې فعال دی. چې تیر کال د سیستان بلوچستان د جیګی ګوار په سیمه کې 15 ایرانی سرحدي پولیس یې وتښتول. دوې میاشتې وروسته یې بیا څلور راخوش کړل. د یوه کس د وژلو مسؤلیت یې په سر واخیستی. جیش العدل په 2014 کې هم د 14 ایرانی د سرحدي قواو د وژنې مسؤلیت په سر واخیستی. په ایران کې 80% ګڼ شمیر شیعه ژوند کوي، خو د ایران سیستان بلوچستان سیمه بیا زیات شمیر سنیان دي. جندالله او جیش العدل ادا کوي چې د ایران سیستان بلوچستان سیمه د ایران د نورو برخو په پرتله باندې شاته ډیره پاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، ډیوه ریډیو خبرونه ته وګیې. ډیوه ریډیو خبریال همي سمسور دغه راپور تاسو ورې ده. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. یونیسف خبرداري کړې چې پاکستان کې د ټوایلټس یا باتھرومونو یا لیټرین چې په هیواد کې چې کم خلک د دغه سهولت څخه محروم دي، د هغې شمیره د حیرانوونکي حده پورې زیاته شوې، کومه چې 40 میلیونه خلک دي چا څوک چې دغه سهولت نه محروم دي. یونیسف دا خبرداری ورکړې ده. یونیسف ډاکټر سجاد اکبر وایي چې 340 ماشومان په هر 40 ساعته کې، یعنی 40 ګنټې کې، یا په یو ورځ او شپه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او دغه بیماری چې کوم د حکومت بیماری ډاکټر سجاد یادوي، نو هغه هم د اوبو یا د نورو د صفایي بیماری د وجې چې د ګندګۍ له وجې پیدا کیږي، د هغې د وجې وي. خو د دې سره سم بیا ډاکټر واسط هم وایي چې په پاکستان کې چې کم خلک د لیټرین یا د باتھروم محروم دي دغه سهولت څخه، نو په هغې کې زیات مشکلات بیا زنانه ته وي. زنانه چې کله بیا بهر وځي نو هغې ته ډېر زیات مشکلات وي. نو تفصیلات سری ډیور ریډیو خبریال احسان محمد خان نوی په دې راپور کې ورو.
د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره د ملګری ملتونو نړیواله ادارې یونیسف ډیپټی ایگزیکټیو ډایرکټر گیتا راو گوپتا د لیټرینونو د نشوالي او د دې لوجې د خوریدونکو ناروغو په اړه دغه خبرې پاکستان ته د اوسنی سفر په مهال تر سره کړې دي. د یونیسف د جګپوړي مشر په وینا، د لیټرین د نشوالي لوجې په پاکستان کې 140 میلیونه، یعنی 40 کروڑ او 1.5 لک خلک داسې دي چې د خپل ضرورت لپاره پرانستې پټي او زیونه استعمالوي، او هم د دغه لوجې د ماشومانو چیت پاتې کېدو تر څنګ نوري خطرناکې ناروغۍ خوريږي. پاکستان چې په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چرته چې د خلکو لوی شمېره د لیټرین اسانتیاوي نه لري. په پاکستان کې د یونیسف یو چارواکی سجاد اکبر وایي د پښتنو په سیمه دغه صورتحال نور هم خراب دی. د په وینا یونیسف د حکومت سره په دغه حق لا مرسته کوي او د لیټرین ضرورت پوره کولو لپاره پاکستان کې پروژې هم روانه کړې دي.
بیا که موږ د خپل خیبر پښتونخوا خبر وکړو، نو په دې کې تقریبا 47% خلک داسې دي چې هغوی ته د لیټرین سهولت نشته. دغه ته صورتحال نور هم خراب دی. بیا په فاټا کې چې دا صورتحال دی، نو دا د هغې نه نور هم ابتر دی. بیا دا صورتحال که تاسو په یو بل زاویې سره وګورئ، نو هغه ډېر زیات ګمبیر دی. ځکه که موږ د غریب خلکو خبره وکړو، 81% غریبانان داسې دي چې که موږ د هغو هغه معاشي رینکینګ که موږ وکړو، نو بیا 81% غریبانان چې دي د ټولو نه زیات غریبانان، هغوی ته دا سہولت نشته. زمونږ په ملک کې دي تقریباً 340 ماشومان په هر 40 ګنټې کې د ډایریا د وجې نه مري، او د لیټرین نه کېدل چې دي او د څښا اوبه ظاهره دا خو د لیټرین نه کېدل د وجې نه دا بیماریانې چې دي هغه د هغې مین سبب.
د میرمن ګپتا په وینا، د لیټرینونو د نشوالي له وجې ماشومان نه یوازې په جسمانی توګه بلکې د دې سره سره د هغوی دماغي صلاحیتونه هم کمزوري پاتې شي. د دې په وینا، د لیټرین د نش له وجې کومې ناروغۍ خوریږي، د دې په نتیجه کې یوازې یو کال کې 40 زره ماشومان مړه کیږي، چې دغه شمېره په 40 ګنټو کې 340 ښودل کیږي. په پاکستان کې او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې چې زنانه او ماشومان د لیټرین د نش له وجې نور هم د خطرناک صورتحال سره مخ دي، او په دوی کې د پولیو په شمول ډېرې ناروغۍ هم د دغې وجې خوریږي. د ناپاکۍ او د لیټرین د نش له وجې د زنانه او ماشومانو په ناروغو او علتونو تحقیق کوونکي ډاکټر وسعت سعید کاکا خیل په دې اړه وایي
زرانه چې داسې کلی په دغه باندې علاقه باندې ګران ای او که چېرته په لري سفر باندې ځینو هم چې دینو ورته ډېر ګران ای چې چېرته چې دینو لکه د ډکو امتیازو یا د تشو امتیازو ضرورت پې خوځي لکه زه خپل ځاني واخلم نو موږ په خپل کې ډېر هم چې دینو هغه اوپن یو هو په داسې حالات راشي نو موږ په ځان باندې سخت تیرو وګوري نو ټول ته لکه کوو ځای باندې ډکو امتیازو د کېدل لکه چې دینو هغه د دست د هپټایټس ایون د پولیو لکه دې ټول بيماريانو ته چې کوم د مونږ په انګریزي کې واټر بورن ډیزیزز وایو یا سینیټیشن ریلیټډ ډیزیزز وایو نو دا هر یو د پاره دغه د خوده خزو او د ماشومانو چې دل دغه خلونو دی زیات سنسټیو دي چې دا زیات بيماريانو ته ایکسپوز شي یا جراثیم ته ایکسپوز شي
د غریبای ناپوهای او د حکومتي ادارو له کمزورۍ له وجې چې زیاتره خلک د لیټرین د استعمال څخه ډیر لري ژوند تیروي خو په پاکستان کې د زنانو د پاره د لیټرین د ضرورت پوره کول نور هم ډیر ګران دي د یونیسف په وینا چې هغوی د لیټرینونو د ضرورت پوره کولو د پاره د پاکستان د حکومت سره په ګډه پروژې روانې کړې دي او په دې اړه د حکومتي پروژو د پاره هم ټکنیکی کومک تر سره کوي خو په کار دا په دې اکلا نور هم په تیزای کار تر سره شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اوري
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
کله منو رودونکو ستړي مشه د ډیو ریډیو د اوسه روانه خبري خبرونه بل برخه کې یو ځل بیا تاسو په امره ګرځي او تازه مهم خبرونو سره ټکو تا
په پاکستان کې عدالت د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ مذهبي تونلاری ممتاز قادری ته د مرګ سزا په ځای ساتلې نوموړي ته سزا د ترهاګرۍ نه بلکې د قتل په جرم ورکړې شوې
ایک فرد کے لیے دفعات کا ختم کرنا دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ مترادف ہے
دوی وی چیولی صرف ممتاز قادری دا پارا دا ترخگرے سزا ختم شوی دا او نور خلاف دا مقدمے روانی دی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د نن طرح غرې پرځت په حکومتي ګامونو باندې زیاتیدونکو شکونو ته په جواب کې ویلي چې پلان شوی ګامونه به عملی کوي
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت متفقہ لائے عمل طے کر چکی ہے
د شام د انساني حقوقو د پاره کارکونکو وای د هیواد په شمال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا د تیلو پاکولو په یوې کارخانه هوایی بمباره کې د داعش وسلوالو په شمول ډیر کسان وجلی شوي
دا خو سټه کې اوسلو نه کوو د خبرونو تفصیل
د اسلام آباد های کورٹ نن د ګل پروت د پنجاب وجلی شوی په خوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری د عمر سزا اپیل خارج کړي او د دفعه 302 یا 302 لاندې د هغه د 500 سزا برقراره ساتلې د اسلام آباد های کورٹ په دوه کسیز ججانو باندې مشتمل بنچ د ممتاز قادری په اپیل باندې په 11 فروری فیصله محفوظه کړي و او نن یې د هغه اپیل خارج کړو د نن فیصله ورول په محل د اسلام آباد های کورٹ نګیر چاپیره سخت امنیتی ګامونه پورته کړي شوی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف فریا تر هغه په شمول یو شمېر چیلنجونه هواد وستو لپاره به په شریکه کار کوي د پنجاب د ملتان نړیوال ایئرپورټ یو نوی ټرمینل د پرانستي دستوري ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي تر هغه پرځ جوړ شوی تګلاره به عملی کوي نو موږ زیاته کړه سیاسي او پوزي مشرانو تر هغه د مخنیول لپاره په اتفاق سره یو تګلاره جوړه کړې ده
او پاکستان وای چې په کامیابی سره یې د هغه بیلستیک میزایل ازموینه کړې کوم میزایل چې 2500 کیلومتره پورې د نیوکلیایي او پوزي جنگي وسلو وړلو توان لري پوزي چارواکي وای چې دا لومړی ځل دی چې تر د یاد حد پورې د یو میزایل ازموینه کړې
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وای په بونیر سیمه کې دوه خزه د اتوار پورز د غیرت په نوم وجل شوې دي دغه جنکې د تر د زوی لخوا په دزو وشتې شوې دي د غیرت په نوم دغه وجنې د وجنو دغه پیخه د خزو د حقوقو په نړیواله ورځ را مخته شوې ده
او په شام کې انساني حقوقو د پاره کارکونکو وایي چې د شام په شمال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیانو لخوا د تیلو پاکولو یو کارخانه یا ریفائنری باندې هوایی بمباره کې 13 کسان وژل شوي برتانیا کې موجود د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکو اداره وایي چې داعش ډلې بعد دغه ریفائنری چلوله او وژل شو کې داعش تونلاري او د ریفائنری کارکونکو شامل دي
د امریکا صدر بارک اوباما وایي د امریکا او ایران سفارتکارانو ترمنځ د تهران نیوکلیئی پروګرام په اړه اختلافات کم شوي دي، خو ویل کیږي چې هغه مذاکراتو ختمولو لپاره تیار دي که چېرته دوی د منلو وړ تړون ته ونه رسېدل. صدر بارک اوباما دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د هر قسمه تړون تر مخه به غربی انسپکټرانو ته د اجازه ورکول کیږي چې د دې خبرې پخلی وکړي شي چې تهران په نیوکلیئی وسله جوړولو کارخونه کوي.
او د سویلی کوریا صدر پارک گوین ہے نن د ګل پروز د امریکا سفیر مارک لیپرد تپوس لپاره اسپیتال ته ورغلی. هغه لیپرد تیرونه د یو تن لخوا په چاکو باندې په مخ وخل شي. دغه پیښه تیر زیارت پروز په داسې حال مخې ته راغلی وای چې امریکایي سفیر په سیول کې په یو لیکچر هال کې د تقریر ورکولو لپاره ناستو.
او هندوستان کې د حکومت لخوا نوی دلی کې په کال 2012 کې د یوې طالب علم سره د جنسي زیاتې په حق له د بی بی سی یو دستاویزي یو ډاکومنټري فلم خپرول باندې بندیز رستو هندي ټلویزیون ان ڈی ٹی وی د اتوار پر د خاموشه احتجاج کړی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کوټي وړ ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نه فنې غوږی دی وړ ریډیو خبرونه تاسو وردل. او اوس په شوه دی په خبرونه کې رسم نړیوالو رسپانو ته د کتنې د کتنې زمونږ همکار بیروز خان صاحب کړی ده. او ګورو چې نن یې په نړیوالو مطبوعاتو کې تاسو د پاره سره وړي دي. بیروز خان صاحب په خیر راغلی.
ډیر مننه، خوشاله اوسې وکیل خان. ګران اردوونکو السلام علیکم. ما د واشنگتن پوسټ چې د انګریزي وتلې رسپانه ده په امریکا کې په هغه کې یو خبر چاپ شوی دی، زه غواړم چې تاسو سره شریک کړم. هغه د هغې سرخط داسې دی چې د مین هو کوډ هیلپ پریونټ اے هولی وار، یو سړی چې د مقدس جنگ مخنیوی کولی شي. او دغه چې کوم د کاتولیک عیسایان دي، د هغوی مشر دی پاپ فرانسیس، دا د هغه په اړه باندې دی. وایي چې څنګه دی د یو مقدس جنگ مخنیوی کولی شي. په دې تفصیل کې دې د لیکي چې د کله د اوس د پاپ او دې ته تلې دي، نو یوازې دا نه شي د دې کومه د چرچ د کاتولیک چرچ کومه بیروکراسي ده، یا د دغې نظری عقیدی دي، یا د هغې چلوونکي دي، هغه به ګندې په یو ډسپلین کې راولي. خو نه، دته غټ کار چې ورته مخې ته دی، یا د دنه چې کوم غټ کار اخیستل کېدی شي، هغه دا دی چې دنیا د یو مذهبي جنگ نه بچ کی. په دې اړه بیا د فرانسیس په اړه باندې چې کوم معلومات دي، هغه وایي چې په دنیا کې داسې سخت دریزه خلک شته. بیا مثالونه د امریکې د یو دوو تنو هم ورکړي دي چې لکه سینیټر لینسی ګراهم وایي، هغه وایي د امریکې د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کومه دی، بعضې خلک غواړي دا د دین مذهبي جنگ جوړ کړي، نظری عقیدوي جنگ دی جوړ کړي. او مثال یې د دغه سینیټر ورکړی، سینیټر لینسی ګراهم وایي چې دا یو مذهبي جنگ دی. او بیا وایي چې د 9/11 یا د په 11 سپتمبر کله چې په امریکا کې ترګر بریدونه وشول، د هغې دغه چې کوم د هغې خلاف د هغې په نفس دا جنگ شروع دی، وایي دا جنگ دی د هغې انتقام دی. او وایي که څوک دغه د ترګرۍ خلاف دغه جنگ په دغه دواړو نظریو اخلي، نو هم دغې فکر ته وده ورکوي چې ګندې دا د مذهبي جنگ دی. خو د دې په مقابل کې چې کوم دی د دغه مذهبي مشر چې کوم دا پاپ فرانسیس دی، وایي د ده په استنبول یعنی په ترکی کې په بلو ماسک یا اودی جماعت کې خپل عبادت کول او قبلې ته مخ کول. بیا چې کله دی پادریو یا آرچ بیشپ وو په بیونس ایرس کې په ارجنټینا کې، د ده یو جماعت ته تلل او د هغې د یاداشتونو په کتاب کې هغه الفاظ لیکل چې زه خدای ته یا ګاډ ته شکریا د هغه ادا کوم، او د مرسیفل ټکی چې مهربانه دی، دا د مسلمانانو ټکی دی، د خدای دپاره کارول کیږي. نو وایي د دې په بنیاد باندې دی کولی شي چې په دنیا کې د مذهبي عقیدو جنگ جوړیږي. نو دی به خپل کار. او بیا وایي چې مسلمانان ولې چې یو یو عرب او دیرش کروڑ خوشا دا حسابیږي چې دومره مسلمانان دي په دنیا کې. پدې کې وای په 15 ملکونو کې هغه ملکونو کې چې پې کې مسلمانان په یو ډېر لوی اکثریت کې دي. او د ګیلپ سروې شوې ده هغه وای چې کله د دېنه پښتنه وشوه چې د 9/11 چې کوم دی د په مذهبي کې په مذهب کې د دې جاشته نو صرف 0% په سلو کې په وسلنه برخه چې د مسلمانانو هغه صرف دا مانی چې آو دا ټیک شوې دي غنینو یعنی وکم سل خلق په سلو کې وای دا بالکل مذهبی نه ده. نو وای کچری دا دومره لګ خلق دا یو مذهبي جنگنی ولې دا دومره ډیر مسلمانان د عقیدې په بنیاد باندې دا غیر جنگ واچول شي. به تاریخ ورکړی دی چې څنګه د عیسایانو د يهودیانو په تاریخ کې قبیلویز جنگونه شوي دي، د غشانتی د مسلمانانو په تاریخ کې هم قبیلویز جنگونه شوي دي. او بیا دا چې دوی د بهرنی دشمنان هم لرل، په خپلو کې دننه هم عقیدوي مخالفت لرو. نو دغه د ټولو مشترک دی. په دې باندې دغه شانتي صدر اوباما ذکر هم شوی دی. خو وایي چې په دې د دغه نه درې قسمه خلک دا داسې دا خیالات چې د درې قسمه خلک پیدا کوي، هغه دا دي چې بنیاد پرسته خلک چې هغه د مذهب د کتابونو ټکی پټکی یعنی نیغ په نیغه معنا او مطلب اخیستل غواړي، دغه بنیاد پرسته دي. دویم د نوی دور او سوچ خاوندان چې د مذهب بازی برخې د امن د پاره کارول غواړي. او بیا دریم هغه دانشوران چې د ژبې او تاریخ برخې داسې سیړي چې مذهبي عقیدې د وخت سره څنګه پیدا شوي. په دې کې ډېر لوی تفصیل دی. د صدر بارک اوباما هم ذکر دی پکې چې هغه باندې مسلمان ولګېدو پې نوم پې پورې شو. خو وایي د اوباما په مقابله کې پاپ فرانسیس ډیر لاس برې ښکاري. د کولای شي چې مذهبي جنگ په دنیا کې منی کی او هغه دغه مثالونه وایي چې د نورو مذهبونو ته ډیر نرمه ګوښه ده په زړه کې. خو د دې ټولو په دې لوی تفصیل نه پس چې کومه مهمه خبره ده هغه بیا دغه ده چې وایي د سره یو موقع ده د پاپ فرانسیس سره، او هغه دغه ده چې دنیا ته یو داسې پیغام ورکړي چې هیڅکله هم یو مقدس جنگ نه او کله هم نه. ما غوښتل چې دغه زه تاسو سره شریک کړم.
مننه کوم بیروز خان صاحب ته چې تاسو د امریکا مشهور فوټوګرافر پاڼې د نیویارک ټایمز څخه دغه مهم رپورټ وړاندې کو. راځو د خبرونې یو بل ډېر مهم رپورټ ته تاسو پام راګرځو. یقینا تاسو به د ټلویزیونونو او د ډیو ریډیو د لارې خبر شوئ چې د اسلامي ریاست ترهګرې ډلې داعش په عراق او شام کې د نن نه په خوستوګمانه په عراق کې د نن نه سوونه کاله زاړه قیمتي تاریخي او مذهبي نمونه او عجب خانې د بلډوزرو د لارې تباه او برباد کړي دي. په پاکستان کې د اسلامي سکالارانو او مفکرانو لخوا د داعش په دغه عمل باندې سخت رد عمل ښودل شوی دی. هم په دې لړکې مذهبي سکالر ډاکټر زاهد شاه وایي چې د داعش لخوا مذهبي او تاریخي نمونو روانول مذهبي عمل نه دی، ولې تاریخ ته په لویه کچه د نقصان رسولو یو ډېر خود سره عمل دی. تفصیل نور څه دی اسلام الدین ساجد د رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په عراق کې خپل سره اسلامي ریاست یا داعش د لاسه د موصل تاریخي اثار او نایاب مجسمه ورانولو نه وروسته د نمرود خار یا مدینه نمرود ورانولو او دغلته ټول تاریخي اثار ختمولو باندې په نړۍ کې سخت غبرګون روان دي. او د ملګرو ملتونو د ثقافت او کلتور څانګې یا یونسکو سره سره نورو نړیوالو ادارو او د تاریخ پوهانو هم دا یو سخت ناوړې ګام او جرم ګڼلې دي. د داعش وسلوالو لخوا جاری شوی ویډیو پیغام کې دوی دغه دریث خودلې دي چې ګنې دا اثار او تاریخي مجسمه د دوی د مذهب ضد دی او اسلام دغه اجازه ورکوي چې غنی مسلمانان دا رنګي اثار وران کړي. ولی نوموړی اسلامي سکالر ډاکټر زاهد شاه وای چې اسلام چرته هم دا اجازه نه ورکوي چې غنی مسلمانان یو سیمه یا هیواد پد هکړي او هلته د غیر مسلمو اثار او عبادت ځایونه ختم کړي.
شریعت قانون دی چې یو دا چې کله چې بوت دی او کله چې هغه چې خدای به دې زتیم نه کې نه به یو نه دا کې چې خدای بل یو قوم یا بل یو مذهب او خپکیږي نو دا خبره کوي دا او د اثر قدیمه په وانه خدای چې لکه اثر خو په خپل قران شریف بار بار وایي چې تاسو وګورئ یو د اثر او ته ګورئ او دا د اټو سمود او د مختلفو اوالونو ورته دی مطلب دا دی چې هغه په قران شریف د سیلې وي چې دا مات کوي او دا ختم کوي او دا ورک کوي بلکې ورته وایي هغه ته ګورئ چې تاسو ته عبرت اخیستل شریعت زیاده تر د
ڈاکٹر زاہد شاہ زیادہ کړه چې اسلام دا امن او محبت مذهب دی او مسلمانانو ته مدام دغه امر کوي چې دوی به د غیر مسلمو عبادت ځایونو حفاظت کوي. هغه وایي چې څوک هم دارنګ کار کوي او دغه ته د اسلام نوم ورکوي نو هغه د اسلام تاریخ نه بے خبر دی.
بوت ما تو رو پاوالا باندې یا د چا سره قدیمه او ختمولو پاوالا اسلام دې سخت دی. اسلام د دینه مندګي هغه استری دا د دې زمي په خپل اصل کول بولې ماهدي دې دې په ماهدو کې باخه دې لیک دې دې چې ما ماهدي دې په کې دا خبره لیک دې چې مسلمانانو کوم دغه کړی دغه زمي په واخره مسلمانانو بیرته اخیستل.
په عراق کې موصل خار او نمرود خار کې د اشوري یا اسیرین زمانه نایاب مجسمو ماتولو او آثار قدیمه ختمولو باندې د نړۍ نورو هیوادونو پرنګ په پاکستان کې هم د آثار قدیمه ماهرین او تاریخ دانان سخ خپه دي. د پیښور پوهنتون ارکیالوجي شعبې مشر پروفیسر مختار علي دوراني وایي چې دا یو ډیر ناوړی کار شوی دی او په دې د دوی زړونو ته درد رسیدلې دی.
کم از کم نن 2000 سال زاړه دغه دي او پوره د نمرود سیټي ولاغه خاریه و دغه چې مذهب او کوم دغه ټول هر څه پاږي کی دغه کورنو استراکچر دغه پیلرز دغه آرت دغه ارکیټیکچر هغه هر څه تباه شو. خفغان نه پر نه د مرګ خبره ده. خفغان هم خفغان کوم د پدې باندې میټینګ زم کړې دي مخامغه غوته ته پته نه کیږي د پاکستان یا د دنیا څخه کوڅو کې او کچه دی عالم دا ساری قدیمه نه غردي زموږ د پدې دروژن خبره وسل شپږ نه شته تبې.
د عراق نه وړاندې په کال 2001 کې افغانستان کې هم هغه وخت طالبانو بامیان کې د گوتم بودھ مجسمې ورانې کړې وي چې په نړۍ سخت خبرګون خودلې وو. ولی پاکستان کې هم وسلواله سو کال وړاندې په سواد کې د سواد میوزیم مخې ته یو 14 کړې وو چې پکې دغه میوزیم ته ډیر زیان رسیدلې وو او وروسته حکومت دغه میوزیم ټول نایاب او تاریخي آثار او مجسمې نور ځایونو ته منتقل کړې وي. اسلام الدین ساجد او ایس اف امریکا ډی ریډیو پېښور.
د امریکا یو متبر رسنه نیویارک ټایمز په خپل یو راپورټ کې وایي چې اکثره افغان ولس د افغان طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان په رول باندې شکونه کوي. رپورٹ کې د ځنې افغان مشرانو او چارواکو لخلې د صدر اشرف غنی ته د احتیاط نه د کار غستلو مشوره هم ورکړل شوې. رپورٹ وايي په پاکستان کې پاکستان ځکه شکونه کیږي چې افغانستان کې تر څو کالو پورې روانې ته لمنه وخلې او روانکارو سره په ککړتیا ملګرتیا ککړ پاتې شوې ده. د دې رپورٹ نور تفصيلات زموږ همکار محمد اکرام په تیر خبرونه کې زموږ بل همکار اربا محمود لن پختلې تاسو پام ورته یو وار بیا راګرځو.
رپورټ نیویارک ټایمز هغه په شروع کې لیکل شوی چې دا خبره په داسې وخت کې چاپ کړې ده چې ځینې افغان چارواکو ورته نوم نه سرګندول په شرط ویلې دي چې په هفته یو نیمه کې د طالب وسلوالو سره خبرې اترې نوې حکومت کول شي. دغه رپورټ داسې حال کې چاپ شوی دی خو وایي چې اکثره د افغانستان ولس د پاکستان په دغه ژمنو باندې شکونه سرګندوي. رپورټ غټه کې بزتا سره شریکم یو کم شک چې سرګندوي د قومي امنیت په خوانې سلاکار د افغانستان کې رنگین دادفرس پنتا هغه دخلی ویل شوی دی چې هغه وای زما مشوره به همدا وي چې اوسنه صدر چې دی یا ولس مشر چې دی اشرف غنی هغه د پخپل کړو کې محتاط وسی. دویمه خبره د افغانستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر امر الله صالح په ټویټر یو خپل پیغام کې ویل دي. زه باغه ټویټر پیغام تاسو سره شریکم چې په دې رپورت کې ذکر شوی دی د طالبانو ریاست شریکول امن نشي راوستي بلکې رواني لانجې تبا اداروي حیثیت ورکی. دا امر الله صالح وینا د په ټویټر باندې خبره کړې وو. په رپورت کې شامل شوی دا رپورت بیا د امنیت سلاکار رنگین دادفرس پنتا لخلی وای چې دا ډومبې ځل نه دی چې پاکستان په خوا هم لوزونه کړي او بیا یې نه دی پاللې. دی وای چې هغه حامد کرزی صاحب چې کله مشر وو نو هغه د پاکستان پوځ او سیاسي مشرانو سره کال 2011 کې په یو تکلار سلا شوی او پاکستان او افغانستان سلا و چې د طالبانو سره به څنګه مرحلو کې خبرې کیږي. خو بیا برهان الدین ربانی چې کوم پخوانی صدر هم افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو د کمیشن مشر هم وو، هغه وژل شو. افغانستان کې خلک ډیر راو پاردل، خو بیا افغانستان د دزوی صلاح الدین ربانی مشر وګڼل، مشر کړو، او هغه پاکستان دې ته راضی شو چې پاکستان کې نیول شوی د استخباراتي یا د امنیتي ادارو سره نیولې د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره نیولې بو، او چې افغان مشران به هغه سره وبیني. بیا کله صلاح الدین چې ورغلو هلته ربانی، نو هغه بیا وایي چې ما خبرې نه شو کولې. نو دغه شکونه وو چې دغه شان نور مشران هم په پاکستان باندې شکونه څرګندوي، او رنګي د فر سپنتا هغه وایي چې پاکستان باندې ادبار په ډېر موکو باندې پاکستان رسته پاتې شوی.
پاکستان څو ځله نوی افغان حکومت سره اړیکې مثبتې بللې دي، کدا سی وی نو رپورت سو وایي؟
په دې رپورت کې دا دواړه خونه دي، د رپورت دوه مړخ داسې وایي چې په اوسنی حالاتو کې دا د چې پاکستان غني چې نوی حکومت سره به تعلقات خوي، د دې سو وجوهات خی. یو دا چې د چین مسله ده، چین پرستو کې رامخته شوی دی، او هغه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د درمګړتوب یا د هغوی ترمنځ خبرو اترو لپاره لار ورکولو یا ځای ورکولو وړاندیزونه هم کړی دي. هغه دا یې لري چې دا کسان به طالب وسلوال به د افغان د چین علاقو ته لاړ شي، او هلته به د دې لپاره مسلې جوړې کړي، نو ځکه چین پکې اوس رامخته شوی دی. دویمه دا خبره چې صدر حامد کرزی سره د پاکستان او امریکې هم تعلقات اخره کې تاوتریخوالی رامخته شوی، اوس چې مشر راغلی دی اشرف غنی، هغه اوس پاکستان د ګڼي چې دا یو موقع ده چې د دې سره خبرې اترې بیا مخکې بوزي. او یو بل خبره چې کال 2011 کې چې انتظامی مشر دی چیف اگزیکټیو ورته ویل کېږي عبدالله عبدالله، هغه هم چیف اگزیکټیو دی، هغه ویلو چې مونږ خپل ځان له دوکه ورکو چې د ګنې دا ډله به طالبانو ته اشاره و چې دا امن غواړي، خو اوس هغه هم تیار دی خبرو ته آماده دی. او بل دا چې د مجاهدینو پخوانی کمانډر عبدالرب رسول سیاف هم اوس د حکومت سره ملګری شوی، پخوا مخ کلک مخالف د خبرو اترو. او بل د بلخ صوبې دا یو اهم پرمختګ و چې په رپورټ کې هم خاص ذکر شوی دی. د بلخ صوبې گورنر عطا محمد نور چې پخوانی مجاهدین کمانډر هم دی، او د عبدالله عبدالله مرستیال هم دی، هغه د ځان د پوسټ چې کوم د پاکستان پوسټ چې کوم ستراتیژیکي بدله کړې ده، اوس د افغانستان نور قانون سره هم رابطې جوړې کړې دي. د پښتنو سیمې په ځای باندې په دې رپورټ کې ذکر شوی دی چې د پښتنو په سیمه کې د تعلیم او د دې په ځای هغه افغان شمال طرف ته د بلخ صوبې ذکر شوی دی چې کال 2013 کې پاکستان 3 میلیونه ډالره هغه ته ورکړه، یونیورسټي جوړه کا، او بیا 3 میلیونه ډالره نورې ورکوي د پاکستان حکومت چې هلته کې بدو سکولونه جوړ کړي. پر رپورټ کې ذکر کیږي چې د پښتنو سیمه کم ځای کې چې دا مسله ده، هلته کې پاکستان هیڅ نه کوي، خو هغوی ځان سره ملګری کول، نو 3 میلیونه نور، نو دا هغوی ځان سره ملګری کوي چې اوس بیا خبرو ته هغوی آماده شي، ځکه چې هغوی سخت مخالف وو د طالب وسلوالو سره د خبرو.
سمره ډېر مننه ارباب،
مهرباني.
د پښتونخوا صوبې د پولیس چارواکي وایي چې په بونیر سیمه کې دوه ښځې د اتوار په ورځ د غیرت په نوم باندې د تره د زوی لخوا په ډزو باندې وژل شوې دي. مردان څخه ریاض حسین په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ځایي پولیسو په وینا دغه پیښه د بونیر دلې د چغرزو په اخون کلی کې رامنځته شوې وه، او پولیس وایي چې دواړه زنانه د تره زوی کور ته په ناوخته راتللو په وجه باندې وژلې وې. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو لخوا په دې پیښه ډېر سخت غبرګون رامنځته شوی دی، او د انساني حقونو لپاره کارکوونکي سنا اجاز وایي چې د غیرت په نوم وژل کېده اکثره نه رپورټ کیږي، او همدغه وجه ده چې داسې کیسونه په شمیر کې ډېر دي خو کم مخې ته راځي.
خبره دا ده چې پښتانه خپل پټن کلاکم عزت کې خو هغه بچ کولو دپاره دا سیزونه په کور کې پټ کړي شي، په کلي چم کې پټ کړي شي، او دباو شي چې دا خبره وړاندې نه شي، په هغې باندې کیسیز نه کېږي، رپورټ کېږي نه. نو همدا وجه ده چې خلک نور لگا یو گاون یو سڑی خور خور مڑا کنو بل ویسا بازے کم لکن چی پاگا یو کیس نو دے شوی ارے بوٹ شوی نو دے اگر دے سزا نو دے ملاو شوی
تیر اورد نڑے دے نور برخو پشان پا خیبر پختونخوا کی ہم دے خضو دے حقونو نڑی والا اورد ان منزل شوا او دے انسانی حقونو تنظیمونو ہم دا جمن سرگندہ کڑے وا چی دے خضو دے حقونو حفاظت بکوی او سیڑنے وائی چی پا پاکستان کی ہر کال دے دو زرو نازیات خضی دے غیرت پنوم قتل کی گی او دے ترسنگ نور حقونو ہم دے خپو لان دی رازی پا وراثت کی دے برخی اخستونا محروم ساتل کی گی او دے کورنا بغیر دے اجازت وطو اجازہ ہم نلری او سیڑنے وائی چی پا شخصی نوکرو کی ہم دے سڑو پا مقابلہ کی خضو تا کم تنخواگانی ورکولی کی گی دے خضو دے حقونو لفارا کارکون کی سبا اسماعیل وائی چی پا پختن سیمہ کی دے خضو محرومے دے اڑان دینا ہم دی خوولی دے ترہگر بیانیے خوری دون ورستو دے خضو جون نور ہم گران شوی دی
پانی وزوم دا غوام کران چې کله مونږ وګورو مونږ ته د سواد مثال بالکل مخامخ دی سواد کې چې کله دهشتګردانو خپل کنټرول واغستو نو بیا د ښځې بیا سکولونه هم تباه وو بیا چې کومه ښځه کور نه راوتلې شوه دغسې ښځه چې کوم دی چې کوم دی د هغې ژوند بالکل قید شو هغه بالکل قید شوه او دا چې کوم دی دا مونږ وګورو د صرف سواد کې نه مونږ په خپل دی خیبر پختونخوا کې وګورو په دې مردان علاقو کې صوابۍ کې مونږ وګورو لکه ډېر که مونږ دیہی علاقو ته یا ډېر ایجنسو طرف ته نوم سو نو په دې کې هم لاؤڈ اسپیکر باندې چې کله الیکشن اٹین دی نو دا اعلان دی چې خځې په دې سه علاقو کې د الیکشن لپاره راوځي او راوي ته لن بیا به دا دم کې اني ورکړي
یاد دی چې د بونیر ضلع په شمول د خیبر پختونخوا د روستو پاتې سیمو نه اکثره د غیرت په نوم د ښځو د وژنې رپورټونه مخې ته راځي خو د ځایي روایاتو کمزورو قوانینو او د پولیسو د عدم دلچسپۍ له وجې اکثره ملزمان د سزا نه بچ شي ریاض حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو مردان
یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکا د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ځینې یو ملک هم دی په دې وجه د امریکي سلامتی او سوکالی د بحر الکاهل د سیمې سلامتی او سوکالی سره ډېره زیاته تړلې شوې ده د یو تجارتي ملک په حیث امریکا د خپلې اقتصادي محکمتیا او سلامتیا په خاطر هم په یو محکمه او سوکاله ایشیا تکیه لري همدغه سبب دی چې د امریکې صدر باراک اوباما شپږ کاله وړاندې د بحر الکاهل په سیمه کې د امریکې د موجودګۍ او دغه سیمه کې د خپلو وسیلو د سر دوباره د تول کولو اهمه فیصله کړې ده د قطبی کوریا د پالیسۍ په باب د امریکې خاص نماینده او د جاپان او کوریا د معاملو په حق له نائب خارجه وزیر سونګ کیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې دومره زړه پورې اقتصادي او د اهمیت وړې موقع په دنیا کې چرته هم نشته څومره چې د ایشا او بحر الکاهل په سیمه کې دي د زیاته کا کله چې معامله د بحر الکاهل په سیمه کې د اقتصادونو د مضبوطولو را وړاندې شي نو اکی یو اهمترین اقدام چې مونږ لای پروتوکول پکار دي او مونږه پروتوکول کولی شو دا دی چې د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا لوزنامه مکمل کو مونږ د مقابلې او د صفا ستره کردار په بنیاد سیمه کې د یوې قانوني تجارتي اډانې په جوړولو کار کوو دا بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا د لوزنامې په برکت به محصولات راکم شي او سیمه به د اعلی معیار خاوند شي په کومه کې چې د دنیا د کل تجارت درې برخې تجارت او د سیمې د ملکونو د ملکي پیداوار سلویخت فیصدی دلته کیږي دا لوزنامه به راتلونکو ډیرو کلونو کې زموږ د تجارت وضع بدله کړي خو کله چې د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا لوزنامه وشي نو دینه به معلومه شي چې دا د اقتصادي موقعو نه د زیاتو مقصدونو وړ لوزنامه ده دا د سیمې په ملکونو کې د محنت د ایماندار معیار د چاپیریال د حفاظت او د صلاحیتونو مالکانه حقونو لا د تحفظ او ودی ورکولو په عمل کې هم ډیره سودمند ثابتې دی شي په تجویز شوې لوزنامه کې چې کوم معیار ایښودل شوی دی دا د قانونو په حیث زموږ د زبردست انصافي او په قانون د بنیاد لرونکو اقتصادي عملیاتو په لوري د پوخ لوز قول څرګندونه کوي د امریکی خصوصی استاذی خاغلی کیم خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو زموږ یقین دی چې د دې لوزنامې د مکمل کولو د پاره کې دونکو خبرې مکمل کېدو والدي مونږ دراتلونکو ډیرو کلونو د پاره که د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو مضبوطولو په خاطر سخ کال سکولی شو نو هغه دادی چې دا لوزنامه مکمل او تصدیق کو
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.